غرمنی خبری مجلې ته خرغلاست. د خبرونه نیم ساعت ده او د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
یو ځل بیا سلام وړاندې کوم قدر منوریدونکو. په دې خبرونه کې به د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه تاسو ته راپورونه او مرکې وړاندې کړو، خو پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې د انفلاسیون کچه خورا زیاتیږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مشورتي لوی جرګې په اړه تفصیلی خبرې هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی.
دا یو شمیر افغان سیاستوالو د مخالفت سربیره نن په کابل کې د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبد الرسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو څور اخیسته او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. بشپړ خبرونه واوري. د سولې مشورتي لوی جرګنن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبد الرب رسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. خاغلی غنی د لوی جرګې د پرانستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپل وړې ګټې دي د لوی ملي ګټو قرباني کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې د لویه جرګې تحریم کړي ویل د جګړې پیټې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي مشرانو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو انتقادونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده او که داسې وایي لویه جرګې ورته نوم نه یخود. دا سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې وربل شوي جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په شمول تر 300 زیات کسان برخه لري چې په سولو کې ډیر شي خزې دي. ټاکل شوی چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلور ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په بیلابیلو برخو کې د مشورو په اړه کار وکړي. یو شمیر سیاسي څیرو لکه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پوخانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګل الدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ دولس کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. دوی انتقاد کوي چې ولسمشر غنی د خپلو ځینو سیاسي اهدافو لپاره دا جرګه وربللې. طالبانو هم دا یو نامشروع جرګه بللې. بلخوا د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون رئیس محمد عمر داوودزی وایي د سولې مشورتي جرګه کې 3200 کسانو د غړو په توګه برخه اخیستې. ښاغلی داوودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې وینا کوله ویل د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستې په مراسمو کې 300 میلمانه چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان هم شامل دي برخه لري. که څه هم طالبانو لویه جرګه تحریم کړي، خو ښاغلی داوودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه. ویل چې دا ډله مشورتي لویې جرګې ته د خلکو د ورتلو مانع شوې نه ده. په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو دوه نوي پیښې رامنځته شوې. ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلیا رړې په سیمه کې یو ټرافیک په ډزو وژلي. د ننګرهار د ولایت ویانا تا ولا خوګیاڼي دواړه پیښې تایید کړي او په خبرې د دواړو قضیو په تړاو پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو زغ راخیستې. چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ د مزل سیمه ییزې راډیو یو خبریال هم په ډزو زخمي شوی و. عمران لمر چې اوسې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی، تر اوسه څرګنده نه ده چې د چا لخوا ولې پرې برید شوی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کوي چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره په مقاومت پوخته. واشنگټن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اتومي تړون څخه ووت، پر دې هیواد یې په تېر نومبر میاشت کې له سره بندیزونه ولګول. دا فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل بنندې وی سیمایز سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کاسوبو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په وی اعلامیه کې ویل د غونډه د سیمې پر ثبات په ځنګړي ډول د سربیا او کاسوبو ترمنځ د ډیالوګ پر بیا پیلیدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبري وروسته لاغې په ټپه ودرېدي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تېر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدراعظم راموش هرادایني هرادینای ویلي دغه تعرفه به تر هغو برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نوي ښودلی. بلګراد بیا وایي چې تر هغو به دغه تعرفه نوي لیدل شوي کاسو سره به نورې خبرې ونه کړي. دا خبرونه
لازه د رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د لوی جرګې تالار ته مو بیایو. د ازادۍ راډیو خبریال به مو د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه خبر کړي. د دې جرګې په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
مخالفین چې بیا وایي چې د دې وخت نه و، یعنې زه نه پوهیږم چې کوم وخت و چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې پرون جاری کړی چې سولې په باره کې خبرې کوو.
د دې لوی جرګې په اړه مو د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو نظر پوښتلی او په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. په دوهمنی مای کې له کارپوهانو سره په یو ګردي میز کې د روانې لویې جرګې په اړه تفصیلي تحلیلي خبرې کوو. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي نور مطالب هم لرو. هیله ده چې تر پایه را سره اوسې. خو ورځو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. د دې جرګې په وړاندې خورا زیات مخالفتونه هم شوي دي، خو افغان حکومت له دې مخالفتونو سره سره د یو زیات شمیر سیاسي جریانونو په مرسته دا لویه جرګه جوړه کړه. جرګه پیل شوې ده او ویناګانې روانې دي. دا شیبه د دې لویې جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف خبرې کوي. د جرګې په تالار کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. شفق صاحب، کومې مهمې خبرې تر اوسه پورې شوې دي؟ چا خبرې کړي او تر اوسه پورې وضعیت عمومی هغه محور د خبرو پر کومه موضوع ده؟
سلام وړاندې کوم تکل صاحب ته. سلام اوریدونکو ته. بله، په جرګه کې لویه جرګه کې خبرې روانې دي. په اول د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو دغه جرګه پرانسته او تر ډېرې په سولې باندې تمرکز وکړ او د جرګې ګډونوالو ته یې ویل چې تاسو ټولو خواو ته معتبر یاست، اعتماد او اعتبار وړ یاست، هم خلکو ته او هم حکومت ته، او تاسو چې څه تصمیم نیسئ او څه مشوره ورکوئ حکومت به د سولې په برخه کې په هماغه اساس باندې حرکت کوي. دغه راز به ښاغلي جمهور رئیس وویل چې یوازنی تلاش او هڅه دا ده چې افغانستان دایمي او پایدار سولې ته ورسیږي او لویه جرګه دغه سولې ته د رسیدو په خاطر داسې یو چارچوب او چارچوکاټ جوړ کړي چې په هغه باندې حرکت وسي او سوله باید افغانی سوله وي، نه بهرنی سوله. یعنی غیر افغانی سوله جمهور رئیس څنګه وکړ چې دوی ته افغانان ته په مجموع کې د منلو وړ نه ده. په همدې حال کې جمهور رئیس په یو موضوع باندې هم ټینګار وکړ چې به اشاره وکړه چې ځینو سیاسيونو په دغه جرګه کې برخه وانه خسته، خو وی ویل چې دې ته هم باید متوجي وسو چې په جنگ کې معمولا فقیر خلک، مسكين خلک او بیوازده خلک قرباني ورکي، نه تر ډیره هغه کسان چې هغه په معتبر پوسټونه کې دي. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف خبري کوي او هغه هم په ډیرو مسایلو خبر وکړه. یو ټینګار دا و چې په ټینګار سره ویل شي افغانستان به سولې ته رسیږي او سوله به کیږي، که څوک خوشحالي کی که څوک خفه کیږي سوله به راولو. په عین حال کې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره، هغه سولې لپاره چې هغه اسلام پې ټینګار کړی او هغه ضرورت دی د افغانستان او د خلکو په هغه لپاره کار وکړي او په کمیټو کې په پراخه سینه او په ډېرې حوصلې او هغه څه چې دوی له خلکو نه راوړي دي په هغه باندې تمرکز وکړي. په عین حال کې دا خبره ښاغلی سیاف هم دې ته اشاره وکړه چې د ښاغلي عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو او حکومتي چارواکو په جرګه کې برخه نه ده اخیستې. خدای هم وویل چې تېر شپه له ښاغلي عبدالله او ځینو نورو سیاسيونو سره چې برخه نه اخلي یا نه ده اخیستې په جرګه کې خبرې کړي. او په عین حال کې یو خبره دا هم وکړه چې غږ وکړه چې له هغو کسانو څخه چې په جرګه کې ګډون نه ده کړی غوښتنه کوي په هغو باندې غږ کوي چې په اختتامیه غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ د جرګې برخه واخلي. نو ښاغلي سیاف هم تر ډېره د سولې په موضوع باندې له اسلامي اړخه او دغه راز د سولې په موضوع کې د الله سره ورنو او د خزو په حقوقو باندې خبرې وکړي چې په اسلام کې هیڅ ممانعت د انتخابات نشوي ویل او دغه راز د خزو له حقوقو سره نه یوازې چې اسلام سره په ټکر کې نه دي بلکې اسلام له هر بل اصول او قانون به خزو ته ډیر حقوق الفوري.
شفق صاحب غوړم دې جرګې لا عمومي وضعیت نه یو څه رڼا په واچوي چې اوریدونکو خبر شي. دلته خو به له شک چې هغه ګوندونه او سیاسي کړي چې دا لویه جرګه تحریم کړي دا یا وینو غوښتل چې په دې جرګه کې برخه واخلي، د هغو استازي یا هغو ته نږدې کسان خو به خامخا یا له مرکز او یا له ولایتونو حتمن وي، اوغو د اوغو اکسلاملونه یا د اوغو دغه عمومي وضعیت په لوی جرګه کې څه ډول د ولسمشر د خبرو پر وړاندې یا خبرګونونه څه ډول و د ولسمشر د خبرو پر وړاندې او یا هم د ولسمشر د پریکړې په ارتباط او همدارس د جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په اړه چې په یو ډول سره د یو زیات شمیر مجاهدینو اجماع د لزان سره د لوی جرګې ته راوړی ده، د سی عکس العملونو سره تاسو کله چې مخبري کولې لاس تاسو سره مخامخ شوي؟
نو په مجموع کې د جرګې فضا خو ډیره ښه ده، او هم د جمهور رئیس خبرې کومې ویلې شي او هم د غلی سیاف د جرګې د ګډونوالو له خوا په چکرکو سره بدرګه کیږي، یعنې هغه ټول یو ډول سره خوشي څرګندوي. په عین حال کې کله چې مخکې لغنه چې د سولې مشورتي جرګه پیل شي، لغنه مخکې مونږ چې ځینې استاد چې دلته وو او هغه روانو جرګې ته، نو هغه سره چې مونږ خبرې وکړلې هغه ټول ویل چې صحیح ده د اختلافات ځینې مخالفتونه سره په کابل کې دغه رخصتي او تدابیر العمل ځینې مشکلات ته خلک په تکلیف شوي دي، کېدای شي خلکو ته مالي زیانونه هم وشي، ولی په مجموع کې دوی خوشبیني څرګندوله او دا یې ویل چې له سولې پورته هیڅ شی هم نشته او که چېرې مونږ دغه جرګې له طریقه سولې ته رسیږو دا به تر ټولو دغو زیانونو او دغو اختلافونو به دا پورته وي. نو ټینګار یې همدا و او خوشبیني یې هم درلوده چې دوی وتوانی کې یوې ښې نتیجې ته ورسیږي او یوه ښه مشوره حکومت ته په دې برخه وړاندې.
او یو ورسته پښتنه چې ډیره هم ضروری ده چې اوریدونکو په پوښي تاسو د نننه د لوی جرګې په خیمه کې شفق صاحب د باندي امنیتی وضعیت یا د جرګې په شاوخوا کې امنیتی تدابیر څنګه دي؟
نو امنیتی تدابیر خو په مجموع کې ډیره شدید په شدیدی په کابل کې، په مجموع کې په کابل ښار کې په تیر حکومت ساحه کې چې د لوی جرګې خیمه د عبدالتاسد د ټول سیوی دي، دلته خو تدابیر ډیر شدید دي. هر څوک نه پریښودل کیږي، کوم موټر او کوم کسان چې اسناد ولري او ځانګړي کارتونه غوي پریښودل کیږي، نور کسان په مجموع کې سخت تلاشي کیږي، کوم کسان چې کور نه دي او د غلارې هم په چې د جرګې سیمه ته غځېدلي دي، په دې کې هم څو څو کمربندونه د امنیتي ځواکونو سره ده. په عین حال کې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس داوودی هم یو بل خبره هم کړه چې د دې ترڅنګ چې 3200 کسانو په دغه جرګه کې برخه اخیستې، دوی ویل چې لزګونه او یا تاسوګونه کسان نو مشران چې راغلي هغه د کارتونه نه لري، هغه هم د باندې منتظر دی او غواړي چې دغه جرګه کې برخه واخلي. نه تمایل ورته دومره زیات او دوی ویل چې دای به دغه لایحه کې تغییر کړی چې وتوانی چې دغه کسان هم په دغه جرګه کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریالو چې د لوی جرګې له خیمې نه د روانې د سولې د روانې مشورتي لوی جرګې له جریانه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه موضوعات لرو تاسو به له وروستیو جریاناتو هم خبر کو. خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې پر ایران د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې انفلاسیون یا د پیسو پړسوب تر 40% پورې لوړیدای شي. IMF دا وړاندوینه په داسې حال کې کوي چې ایران بیا ګواښ کړی چې ښایي د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون نه ووزي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی، په دې اړه د نور تفصیل پوښتنه ترې کوو. نوري صاحب، د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF د دې اټکل په اړه راته ووایي چې څه یې ویلي دي او په کومو اساساتو باندې دا اټکل یې کړی.
بل تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه، د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF دغه وړاندوینه د ایران د اقتصادي خراب وضعیت له کبله، چې البته عمده دلیل هم د امریکا بندیزونه دي، د ایران د اقتصادي ودې په باب کړی ده. IMF وایي په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د دې هیواد اقتصادي وده به روان میلادي کال په سلو کې شپک او روسیا او د انفلاسیون کچه به هم 40% لوړه شي. ورسره هغه چې د امریکا متحده ایالاتو د تیر کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ووت، پر د هیواد بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د تیلو پر سکتور چې د هیواد د عوایدو یوه عمده سرچینه ده، د تیر کال د نومبر له میاشتې د امریکا بندیزونه جاری شوي دي. د دغو بندیزونو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې په 21مه هم سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هغو شپږو هیوادونو ته نور معافیت نه تمدیدوي چې له ایران څخه تیل پیری او غوړي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د نړیوال وجهي صندوق مسؤول جهاد آزور نن وویل چې له ایران څخه د تیلو واردونکو ته د معافیت نه تمدیدو سره به د ایران اقتصادي وضعیت لا خراب شي. جهاد دغه راز وویل، د امریکا د بندیزونو په بیا لګولو او د دغه معافیت په لرې کېدو سره به د ایران اقتصادي وده اغیزمنه او اقتصادي تورم یا انفلاسیون به هم په سلو کې 40% لوړ شي. بله تکل صاحب.
بله نوري صاحب، ایران د امریکا د فشارونو په اړه او دا چې وایي چې دا ګواښم کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي، دا ګواښونه څنګه کوي، په څه اساس یې کوي او څه وایي، چې یعنی څه کولای شي؟
ایران د دې مخکې هم ګواښ کړی و چې د هرمز تنګی به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بیا دغه ګواښ تازه کړ او ویل ښایي هېواد د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووزي. ایران د دې تړون یو غړی دی. ایراني رسنیو پرون یکشنبه د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه د وتلو په ګډون ګڼ نور انتخابونه هم لري او چارواکي په هغو باندې غور کوي. البته په دې برخه کې نور جزئیات نه څرګند کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشن بی خبره شوه، هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه. ظریف وویل دی باور لري چې پر ایران د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف د ایران په ګوندو کول دي، هغه به له ناکامۍ سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوري و چې د پیسو د نړیوال صندوق د وروستي اټکل په اړه جزئیات اورول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران په ایران کې د پیسو ارزښت خای رقم شي، یعنی انفلاسیون یا د پیسو پړسوب خای تر 40% پورې لوړ شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیرتا ورزو د سولې د مشورتي جرګې اړوندو خبرو اترو او راپورونو ته د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی د سولې د مشورتي لوی جرګې یو ګډونوال دی. ښاغلی سعیدی وای نه د جرګې په موافقینو کې دی او نه په مخالفینو کې، خو ښاغلی سعیدی اوس هم د لوی جرګې په تالار کې ناست دی او په دې جرګه کې ګډون کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلی سیدی سره مرکه کړی ده.
د لوی جرګې په تالار کې ناسته یم، تحریم کوونکی نه یم، اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو، چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو، یعنې موږ تصمیم ته انتظار یو.
استاسی دغه د جرګې د وخت په اړه مخکې لدې د یو شمیر مخالفینو لخوا ویل شوی دی د جرګې چې دغه جرګې وخت نه و باید یا د څول د هڅو په سر کې جوړ شوی او یا د نتایج لاندې ویل د جرګې د وخت په اړه استاسی نظر څه دی؟ د وخت چې جوړ شي
حکومت دا وایي چې موږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د صلح اجنډا به معلوم شي، د صلح سرنوشت به معلوم شي، د صلح ټکي به معلوم شي. حکومت دا خبره کوي یعنی مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې د دې وخت نه وو، یعنی زه نه پېږم چې کوم وخت وخت وو چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې لپاره موږ جاری کړی چې صلح په باره کې خبرې کوو. هغه اجنډا ګڼې هم چې به ولوستل اوس په کتابچه کې اجنډا لیکلی چې یوازې د دې جرګې بس ټول د صلح په باره کې دي، نور اجنډا ګڼې نه څه پکې.
تاسو سره تر اوسه پورې اجنډا نه ده شریکه شوې سیدی صاحب؟
اجنډا لیکل شوی چې ټول بحثونه په دې جرګه کې د صلح د پاره دي. بیا نو فکر کوم چې لس بجې رئیس جمهور غني به راشي، بیا نه به ورکي وروسته بیا نو کمیټه ټاکل کیږي. یو شل یا دیر شهر سمې چې کمیټه ټاکل کمیټه بحث کوي چې په آخر کې بیا نو داسې معلومیږي چې اجنډا نه شي دا جرګه درې ورځې نه ده، څلور ورځې ده، یعنی د فنکشن مې مفشین به خلاص شي.
یعنې تاسو به څلور ورځې دغه جرګه تعقیبوي سیدی صاحب؟ بد هغې نه
بیا نو زه تکراروم، زه پوهېږم چې زما اواز پخشیږي، زه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي، تصامیم څه ده،
یعنی پرانیستونکې غونډه ته معطل یې سیدی صاحب؟
یا یا ګوره، زه ګورم چې د وطن په ګټه وو، فیصلې په ګټه وو، زه تر اخره پورې دفاع کوم، ولاړ یم چې جرګه فرمایشي وو، بیا نو زه نه پاتې کیږم د یو افغانستان د یو بچې په سفر.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وو چې د لوی جرګې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له تالار د ټلیفون په لیکل ازادي رادیو سره خبرې کولې او د دې جرګې په اړه خپل نظر څرګنداو. قدر من اوریدونکو، بیا هم د لوی جرګې په اړه نور مطالب لرو. خدا شیبه ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
افغان صنعتکاران وایي د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه هواره شوې ده. د افغانستان د صنعتکارانو رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره د صنعتکارانو له پرله پسې ناستو وروسته حل شوه. دا یو ښه بدلون و، صنعتکاران لاس په کار شول. یوه اونۍ کېږي چې د سرخی پله په صنعتي پارکونو کې 40 ساعته کار روان دی. هیله من یو چې برېښنا د کمښت ستونزه په ولایتونو کې هم حل شي. نوموړي وویل چې د دغې ستونزې د هواري لپاره صنعتکارانو هم همکاري کړې او د برېښنا د تولید په برخه کې به پانګونه وکړي. اوس مهال د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې 650 فابریکې فعالیت کوي چې نږدې 500,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په هرات کې د کورنی صنایعو د 15 نندارتون په جریان کې بیلابیل تړونونه لاسلیک شول. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال توریالی غوسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه د الکولي مشروباتو، قالینو، مرمرو او نورو برخو کې شوې دي. په دغه نندارتون کې د بیلابیلو شرکتونو د نمایندګیو لپاره په کور دننه او بهر بیلابیل هوکړې لیکونه شوي او د خوراکي موادو په برخه کې هم هر یو قرارداد له سلو زرو ډیر ارزښت لري. دغه نندارتون د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو کې د بازار موندنې په هدف جوړ شوی چې په 210 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد نندارتون به شپږ ورځې دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې په پاتې برخه کې بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې مسأله څېړو. کابل نن د سولې د مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو اوږد تاریخ لري او په بیلابیلو وختونو کې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او کړکیچونو پر مهال لویو جرګو د ستونزو ته د اواری لارې موندلې دي. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د پنځمه لویه جرګه ده چې جوړیږي. دا چې دغو جرګو څومره اغیزې درلودې او پایلې یې څه وې، اکرام الله اکرام پې دا راپور برابر کړی.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په موخه پریکړې کیږي. کابل یو ور بیا د سولې د همداسې ویلوی جرګې کوربه دی چې هدف یې د تیر څلوېښت کلنې جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي دي چې د سولې په دې لویه مشورتي جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه لري چې 1.5 سلنه یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړېږي. په 2002 میلادي کال کې استراری لوی جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراری لوی جرګې په پایله کې د کابل یو ور بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لوی جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه جوړه شوه چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسانی ګډونوالو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې لاري د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لپاره اساسي قانون جوړ شو. لډلې ګل رحمان قاضي ازادي رادیو ته ویل
تمام سیاسيین هغې اقل بعد از تانستان کې د ریاجنیز بشینن او باید موافقه یا اجماع سیاسي درسته و دومی هم نتیجه از این بود که قانون اساسی به تصویب رسید، نظام معرفی کرد به مردم افغانستان و اراده مردم افغانستان و او نظام شامل قوای ثلاثه بود. بعد از عمل انکار صورت گرفت.
خو ځینې کسان باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویان د ازادي راډیو ته ویل چې تر ډیره د دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
لوی جرګې قانون اساسی او لوی جرګې اضطراری هم یکی از جرګه هایی بوده که فیصله‌هایش الزامی بوده، ولی بعد از او از تمام جرګه ها را فیصله‌هایش تشریفاتی و فیصله‌هایش فقط مشوره‌دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که به نفعش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زوال ده نینداخت.
لدی وروسته په کال 1970 المریس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه جرګه چې تر ډیره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول و ول. همداشان لدی یو کال وروسته په 1990 المریس کال کې په دې هیواد کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالی شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان باور لري چې د دغو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېده د دوی په خبره هم را پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په 2011 میلادي کال کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون لوی جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهره نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه.
که امریکا به خانه های ما رفته نمیتونه بارزی سند کورو تو نیست تای خلق نیست و جرای
حتی قرارداد
با کمچی دیگ یک دم زرگی
قرارداد
اینا تعهد کنن که افغان ها را در خانه هاشون رو میکشن.
درست چی خیب امزا ارزو
یک میگه نیم فدادر یک امزا کو خودت بعد از اوگه مخالفت کنن ما میداریم
اول اینا ثابت
اگر امزا نکنن ما خفه میشه میریم.
په افغانستان کې لوی او دودیز جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او سنځو ته د حل لارو خر سرچینه او د ولسی نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ پوګدو کې د سنځو پر مهال لوی جرګې جوړې شوې او سنځو ته په حل او سنځو ته حل لارې لټولې دي. خدای چې د سولې مشورتي لوی جرګه چې اوس په کابل کې روانه ده مثبتې پایلې به ولري کنه، هغه پښتنه ده چې دستي ورته ځواب ورکول یو څه ستونزمن دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری قدر من اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې مطالب او راپورونه هم دومره وو. په پاتې خبرونه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه چې نن پرانستل شو او د پلان لمخې څلور ورځې دوام کوي، له کارپوهانو سره تفصیلي بحثونه لرو. د دې بحثونو کوربه به اکرام الله اکرام وي، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا یو شمیر سیاستوالو د انتقادونو سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانسته او جهادي مشر عبدالرب رسول سیافی د دې جرګې د مشر پر توګه وټاکه. د جرګې د جوړونکي کمیسون مشر عمر داودزی وایي چې 3200 کسانو په جرګه کې برخه اخیستې ده چې 10% یې ښځې دي. دا جرګه به څلور ورځې دوام وکړي او په بیلابیلو کمیټو کې به یې د سولې په تړاو باندې بحثونه او خبرې وشي. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو زور اخیستی دی او ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلیار اډې په سیمه کې یو ترافیک په ډزو وژلې. د ولایت ویان دواړه پیښې تایید کړي دي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د مزل راډیو یو خبریال هم په ډزو زخمي شوی و چې دا مهال په روغتون کې دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې 40% ته ورسیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل به نن د یوې سیمه ییزې شرمسریزي کوربتوب وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدر من اوریدونکو د کابل سټوډیو ته ورځو. اکرام الله اکرام د راتلونکي نیم ساعته خبرونې کوربه دی او په دې خبرونه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه تفصیلي بحثونه واوري.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو ناوري. لکه څنګه چې تکل صاحب یادونه وکړه، د نیم سات پښتو خبرونه مو د سولې د مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې شوې ده. دا جرګه نن سهار نږدې 9 بجې پیل شو او لا هم جریان لري. د څلورو ورځو لپاره د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي دي چې لږ تر لږه 3000 کسان له افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه په دغه جرګه کې ګډون کوي چې الکترلګه 10% مېرمنې دي. په همدې مسایلو باندې به غږیږو. افغان ولسمشر جرګې ته وینا وکړه، د افغان ولسمشر دغه وینا به تحلیلو. همداشان دا چې د جرګې لپاره مشر وټاکل شو، د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د دې جرګې مسول ټاکل شوی دی. البته مشر په دې باندې به هم خبرې کوو. همدا اوس سره په سټډیو کې د سیاسي چارو کارپوه خبریا حکمت صافی ملما دی. همدا شان زموږ بل ملما د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمالزی دا بم د خبرونی پوګدو کیرالو. صافی صاحب ډیر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او سټډیو ترالې. کپیل لمدینه کو جرګه له مخالفتونو سره سره پایل شو. نن سهار 9 بجې 9 بجې افغان ولسمشر وینا وکړه. تاسو ته باندې افغان ولسمشر وینا اوریدلې ده، څه نوی درلودل ستاسو په نظر باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه په ډیر تاسوب سره چې زه یو له منتقدینو د دغه جرګې او دا په دې معنی چې موږ د سولې بحث کوو ولې د سولې د شورا مشرتابه په جریان کې نه دی موږ د سولې ملي بحث کوو ولې د افغانستان مطرح سیاسي ګوندونه د افغانستان مطرح به نفوذ چیري هیڅ په جریان کې نه دی نو یوازې که دا بحث پام دې راوڅرخی چې د ولسمشر دی وینا ټکی یا نوی موضوعات په دې کې سوال ز فکر کوم چې ټول وینا یې تکراری وو هیڅ داسې نوی څه پکې نه ول چې هغه د سولې په برخه کې مرسته کوونکی وي یا کومک کوونکی وي دا په دې معنی ده چې یوازې خپلې جمنی بار بار تکرارول چې ماجمنه کړي وو ماجمنه کړي وو خواندو ته ویل چې ماجمنه کړي وو چې تاسو په 100% استی دادې او سیاستي بل تر ټولو منپیټه کې چې په جرګه کې و غداو چې ولسمشر خاغلې پروفیسور عبدالرب رسول صاحب د انتصاب په شکل معرفي کړ نه د انتخاب بهتره بداوه کړه جرګه ملي وو بحث ملي وو بهتره بداوه چې انتخابات شي او د آزاد انتخاباتو لاره چې هر څوک د جرګي د مشرتابه لپاره غټون کې هغه بشوي بل د دې جرګي ایجنډا اصلا مفهم نه ده ک بحث د سولې وینو هیڅ افغان د سولې سره مخالف نه دی هر افغان سولې غواړي دایمي سولې غواړي بایزته ژوند غواړي د افغانستان پرمختګ غواړي نو بیا د دومره بحث خلکو راغختل د کابل د دسګاه د یوې هفته لپاره فلجول دی حکومت 15 ملیون ډالر مصرفول د څه لپاره نو لا عقل باید هغه دوستانو چې د جرګي رهبری په غاړه درلودل دوی باید دا جرأت کړي چې د جرګي په اړه د رواني مشروعیت لپاره که څه هم د حقوقي او قانوني مشروعیت نه لري ځکه چې په اساسي قانون کې د مشورتي جرګې هیڅ ذکر نه دی شوی یوازې لوی جرګه ده او دغه ساختار او ترکیب هم معلوم دی او حالت هم معلوم دی چې په کوم حالت
کې لدین وړاندې د سولې د مشورتي جرګې جوړې شوی
بله ولې بل ستو نیمګړتیا ده چې د دې جرګې پریکړې زمينه دي یعنی حکومت لا په خو ویلی چې مونږ په پریکړې زمينه دي یوازې اوریدونکي نو چې الزامي ونه وسی به دومره خلکو راټولول دي دومره خلکو ته زحمت ورکول زه فکر کوم چې دا به غیر لدینه چې یو کمپاین وسی نمایښ وشي بل بل سنوي بل د کمزوري ټکی داده چې دا جرګه کچته د طالبانو سره د مذاکرې ورسته شوی و نو بیا بل غزمنه و لا به فایده منه و لا به د وطن په خیر ولې پر تر تاسو سره چې تر اوسه د وسلواله طالبانو سره د بین افغاني مذاکرې بحث نه د اخلاص شوی نه د پیل شوی نه د شروع شوی کبل پر از دلته جرګه فیصله وکي او حکومت تسریق کړي ترسیم کیا حکومت ته یو پکج ورکي چې دا زمونږ اساسي خطونه دي او د دین اخو د وسلواله طالبانو سره مونږ په بل شي خبرې نه کوو او طالبان د دې برعکس نور خواسته نور غوښتنه مطرح کړي نو په دغه صورت کې به حکومت بیا څه کوي یعنی به مجبور دي چې بل جرګه وغواړي د جرګې د پاسه جرګه نو زه فکر کوم چې د جرګې په تدویر کې بیره شوې ده موږ په هیڅ صورت د جرګې د اصل سره د جرګو سره افغانستان د جرګو کور د مرکو کور د مخالف نه یو ولی بیره شوې ده او کوشش تر دې دا شوې چې د جرګه په انحصار کې وساتل شي او تقریبا د حکومت او تقریبا چې د حکومت د سنسور او کنټرول لاندې کته سګری رسنۍ پاره شکل چې باید دوی پوشش ترنا وکی اجازه نه ورکول کی دوی په کنټینټل کې ناشتي ولته د میډیا سنټر لاري د ملي تلویزیون خپل خبرونه اخلي یعنی چې دا په خپل سنسور دي بل دا د جرګي مدیریت چې دا په ټوله معنا حکومت دي یعنی په خپل دا وځه صاحب امرخیل او دا سنور د حکومت کارکونکو دي او دوی دا جرګه یعنی کنټرولي دوی مدیریت کوي نو چون دا بحث ملي بحث ته د هر افغان بحث ته بهتره بداو چې په دې کې ډیرای هغه به طرف ملي چیري وي چې هغه دا جرګه مدیریت کړي ونه نن به انتقادونه کم نه وکي به کم او جرګه به خپل اصلي هدف ترسره کړي
صافي تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جرګې سره له بایکاټ کوونکو نه یو تاسو میاستې یعنی فکر کوي چې دا په ګټه نه ده اصلا ویره لسه موجوده ده ولی بایکاټ رامنځته شو ولی دومره خلکو په دې په داسې حال کې چې د جرګې لومړنۍ نیټه چې ټاکل کې دا تقریبا ټول لوري چې هغه خوخو خوشاله او رضا
یو د جرګي د نیټي اعلان دی چې تام وورید مام وورید هر افغان وورید یو د جرګي په اړه اساسي ټکنیکی مسلکی بحثونه دي د جرګي د نتیجې په اړه فکر کول دي چې باید هدف څه شي اوسې ارګ په ډیر تعصب سره چې تر اوسه له هیڅ زی دخل ارګ سره حتی دا به وایم چې د خپل دیوال شریک سره چې ریاست اجرایه ده په دې برخه کې بحث نه دی کړی تر هغه چې زه معلومات لرم اجرایه ریاست څو ځل مراجعه کړې چې دا بحث ملي بحث دی، دا بحث مهم بحث دی، راځي چې کینو خبرې پیو. ولې متاسفانه چې د ارګ جواب تر اوسه نه دی، یعنی نه دی حاضر شوی. نو کله چې په خپل د قدرت د 50% شریک په جریان کې ونوسی، د سولې د شورا مشرتابه خاغلی استاد خلیلی په جریان کې ونوسی، د افغانستان ماتره چیری په جریان کې ونوسی، بیا موږ څنګه قضاوت کولای شو چې وایو چې دا بحث ملي بحث دی، دا جرګه ملي جرګه ده، دا جرګه مشروع جرګه ده، دا جرګه قانوني او حقوقي جرګه ده. بنا ان موږ یوازې یوازې د جرګې د تدویر د ماهیت او د کیفیت ته په کتو سره دا حکم کولای شو چې دا جرګه یوازې نمایشي ده، کمپنی ده. اکرام صاحب تاسو واورو کې چې په خپل بدن ننګرهار کې زړه تاسو بیلګې پیښ کوم چې هلته انتخاب شوی یو کس دی، ولی په ډیر تعصب سره چې د شمولیت کارت بل چاته ورکړل شوی. نو زه په تیرې پنځشنبه ورځ په ننګرهار کې وم، ډیرې داسې کسان مې ولیدل چې هغه فورمونه ورقې ورسره ولې په ځای بل څوک راغلي.
ډیره زیاته مننه صافی صاحب د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمالزی هم د اوس موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. کمالزی صاحب ډیره زیاته مننه چې حاضر شوې په دې باس کې موږ سره، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استئ د سولې لویه مشورتي جرګه پیل شوې ده. وړاندې زموږ بل میلمه صافی صاحب د جرګې د مشر په توګه د عبدالرب رسول سیاف له ټاکلو سره تقریبا مخالفت خو دوی ول چې دا انتصابي دی، باید انتخابي راغلی وي. تاسو په کوم نظر یاست؟ سلام
جناب اکرام
استاد، زمنګ غاغور استاد سی आवाज ډیر خنه دی، کله د سی خپل زیات تغییر ورکین او غږ به ملک خو واریدل شي. مہربانی
والو صاحب عالم سڑے دے سی عالم سڑے دے دمصر علماء کی اظہار نہ بجے حاصلین کی فارغ شوے
ډیر خنه دی، ډیر خنه دی، زنه پوی کوم سونه پس کیدا او کلک بیرته تا ته راګرځو. کمال صاحب، صفیه صاحب، تاسو مخکې د جرګې د مشروعیت مسله یاد کړه، 3000 کسان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د جرګې ته رابلل شوي دي، په دې کې د بیلابیلو قشرونو استازي موجود دي. دغه 3000 کسانو موجودیت تاسو بیا هم تر سوال لاندې راولئ، فکر کوئ چې مشروعیت نه لري؟
یو شای چې سوې تفاهم ونشي، زه د استاد صاحب پر انتخاب نیوکه نه لرم، ولی شیوه د زید انتصاب مخالف یم چې باید دا انتخابي راغلی نه انتصابي، چون دا بحث دوی وای چې ملي بحث دی، چې ملي بحث دی، لاقل باید د زعامت بحث هم ملي شوی نه دا چې فرمایشي دی. لوی د با د جرګې ته د لوی مشورتي جرګې نوم ورکړ شو. لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې فکر کوم یو 13 ماده ده. هلته ترکیب او ساختار او د التیا وخت مشخص دي. مثلا د لوی جرګې غړي باید د دواړو مجلسانو د ملي شورا غړي اوسي. تاسو اوس وګورئ د ولسی جرګې ترکیب پوره نه دی، د سنا مجلس ترکیب پوره نه دی، ډېرې غړي نشته. دولسو کاندیدانو د ولسمشری ټاکنو کاندیدانو دا جرګه تحریم کړي، د قدرت 50% شریک ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله دا جرګه تحریم کړي. پوخانی ولسمشر چې په افغانستان کې په شکل د اشکالو نفوذ لري، ریښې لري، خاغلی ولسمشر کرزی دا جرګه تحریم کړي او دا به وخت بللې. نو تاسو وایئ چې د دې د مشروعیت بحث چې دوی وایي چې دا لویه جرګه ده، د لویې جرګې نوم دی په لکمې منبع اخیستې،
خو کله چې د بی وخت جوړېدو خبره کیږي، د بیا خپل مخکنی خبره تکراروم چې کله د جرګې د جوړېدو لپاره اعلان وشو، ټول لورو دا هرکلی وکړه دي،
ولی
نورسته څنګه بیا بی وخت شو
په تدویر کې بیړه وشو. دا جرګه به اله موثره وي، اغیزمنه به وي، د وطن په ګټه به وي چې د طالبانو سره د مذاکرې وروسته دایر شوی. بیا موږ ویلی شو چې دا بحث ملي بحث دی، او دا جرګه د وسلوالو طالبانو لخوا حکومت ته ترسیم شوې سری کرښې په دې بحث کوي چې څه ورکي او څه واخلي. ما ویل اکرام صاحب که اوس دا جرګه کرښې رسم کړي او وایي چې موږ دا 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 شیان په مذاکره کې منو، د دې ناپله نه منو، او سبا ته طالبان د دې برعکس غوښتنې وکړي، بیا به د حکومت سره یاد دیارک سره کومه لار وي؟ نو طبیعي ده چې بله جرګه به کوي، ځکه چې دا ملي بحث دی. چې بله جرګه کوي نو موږ او تاسو دې توان لرو چې 5 میلیونه ډالر نن مصرف، 5 میلیونه ډالر سبا ته مصرف، یو هفته اوس د افغانستان د حکومت دستګاه پلچ، یو هفته بیا پلچ. نو زه فکر کوم چې دا جرګه له وخته مخکې، او دا جرګه هغه جرګه چې موږ یې مشروع قانوني حقوقي بلو نه ده، ځکه چې دا د اساسي قانون د حکم پر خلاف یا د اساسي قانون هغه ترکیب او جوړښت چې پاغي کې ول شوی د هغه خلاف راغلی ده. نو بنا موږ نشو ویل چې دا لویه جرګه مشورتي بحث ویلی شو، یو ټاکنیز بحث ویلی شو، یو غونډه ورته ویلی شو، ولی د سولې مشورتي لویه جرګه ورته نشو.
ډیره زیاته مننه صافی سبیرته راګرزو. استاد کمال زیل موږ سره د اوس دوباره د ټلیفون په لیکه وصل شو. استاد کزمون غاوري، جرګه د مخالفتونو سره سره پیل شو، لا هم روانه ده، د لس دولس انتخاباتي ټیمونو بایکاټ، همدارس د یو شمیر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو بایکاټ له دغه جرګې سره څه فکر کوي چې نتیجه به څه وي؟
بلې، یو ځل بیا هم ټولو ته درناوی او سلامت. دا اصل کې د فکر نه کوم چې دا خلک به دغه جرګې نه وي دایره شویم، د دې نظام سره دوی د سیکل لاس ورکړي دي، او د دې نظام په ملاتړ کې کومې پریکړې کړي وي. دا خلک د دې نظام سره به مشکل لري، یوازې دغه د حرم شریف نه امامان راشي د سعودي عرب نه، هم دوی سره په دغه ټغر باندې خبره وشي، دوی ورسره نه کینی. دوی د نظام مخالفین دي، او څوک دغه درګه چې دایره شوې ده د سپی په نامه ده، که هر رقم کېږي باور وکړي. اکرام صاحب په دغه غلطه په جلال آباد کې دانه نم دوه ځوانان ووژل شول. موږ ویریږو، موږ وایو چې هر هغه څوک چې کوم شریکیږي، که استاد صاحب مشرکیږي، که بل یو کشر الکی مشرکیږي، خو چې فقط اصول وشي د افغانستان د دې بدبختۍ نه خلاص شي. او موږ د عمومي د عوامو په توګه باندې به حساب وګیو، د سولې تګیو، او نور به ته خیر دي، هغه ته به وخت نه ورکوو چې موږ سره مشوره نه ده شوې. او دا دغه چې دا ناکامه ده، په دا بیخي د جرګې ناکامه. یوه مثبت خبره خو به پکې وشي که نه؟ هغه د یوې مثبتې خبرې د پاره بایکاټ په کار نه دی چې څوک وکړي، او دغلته د سولې په نامه راسره په یو ټکر.
خو کمال زی صاحب ویل کېږي داسې چې دغه مشورتي جرګیا چې د پریکړې به الزامي نه وي، یعنی کومې پریکړې چې کېږي هغه حکومت صلاحیت لري چې هغه پریکړې منل کېږي که نه؟ فکر کوي په دغسې حالاتو کې به یعنی کومه خاص مطلوبه نتیجه به ترلاسه شي؟
بلې، د نړیوالو دپاره دغسې یو څه وړاندې کول دي چې موږ د عملا ډیموکراسي په عمل کې پیاده کوو، او که د خلکو د غوښتنې په اساس لوی جرګې جوړوو، د خلکو د غوښتنې په اساس انتخابات کوو، اساسي قانون ومنلو، رامنځته کړلو، او لوی جرګې منو، دا یو عنعنوي دود دی. د افغانستان اکثره لوی لوی مسایل د جرګو لخوا حل او فصل شوي دي. نو موږ دې کې هم بند وزن وو، هغه لویه جرګه چې د ټولو خلکو غوښتنه وه، هم د نړیوالې ټولنې غوښتنه وه، هم د افغانانو خپلمنځي غوښتنه وه. نو دغه مسایل موږ رامنځته کړل، او دې دپاره هغه شته، د امکان شته دی چې دولت خپله رئیس جمهور په عین وخت کې په ګاونډیانو غږ وکړلو، په ټولو مخالفینو یې غږ وکړلو چې تاسو راشئ موږ سره کینئ. په هغه وخت کې چې د اختر لویه ورځ باندې، د اختر د لمانځه په مهال باندې هم په موږ باندې توغندي راواریدله، خو موږ عید د جدي عکس العمل په ګټه کې نه شولو، تاسو باندې بیا موږ غږ وکړلو د سولې دپاره. نو دا به دولت ته د نورو خلکو هم دغسې یو غږ کېږي چې تا یو وخت کې ویلي وه چې موږ دغسې کوو، درې کاله مخکې مې دغسې ویلي وو، اوس وشوله. د اروپا سره د افغانستان د تړاو خبره مې کړې وه، اوس وشوله، ورسره وتړل شولو. نو اوس هم د دې سټیج نه رئیس جمهور غږ وکړلو،
او دا باید غشی دا جناب اکرام صاحب دا دولت پدې کې مستمیم دی چې باید خپل پریکړی
کمل زی صاحب کلن راته وای تاسې یادونه وکړه چې ولسمشر په ګاونډیانو باندې غږ وکړو بار بار ډول غږ په ډول پاکستان په ایران باندې شوی دی خو پاکستان که څه هم ژمنې کړي خو په خپلو ژمنو کې د دوی په باور د حکومت د افغان حکومت په وینا باندې چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی په دې وروستیو کې د پاکستان هلو ځلو ته په کتلو سره د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته چې په کتو سره چې د پاکستان په اړه یې خوشبیني ښودلې ده د ولسمشر دا غوښتنه چې په دې جرګه کې له پاکستان کومې غوښتنې د سولې په اړه باندې وکړي فکر کوي چې پاکستان به آماده شي بل اخر د افغانستان د سولې پروسه کې رښتینی همکاري وکړي
bale ta de jamhur ghagam aw anda gadi da se de ghustane pa asas aw de awi chi kum ghaz aw kum ghustane de pakistan na kari da kala chi da gas yo bulo aga khului taqat de america aw zalmi khalil zaf de awi astadi to ki kabal yo kamzor hewad ham de afghanistan de jamhur tar da khul ghag am ghag ki او په پاکستان غږ وکړي چې تاسو زمونږ په کورنۍ چارو کې مداخله م کوئ مونږ ته دلته شرفخي او شرفتا پسند خلک مروزي نو د دې کارونو نه لاس واخلي نو پاکستان به دومره زور هیواد نه شي چې نور زبر ځواکونه دې مخه کور باندې زمونږ نور ځوانان دې ور باندې غږ وکړي او دا د هغه نه بعد هغه کوي دا چېرې دغه ملي اسما ویرامن تکول دې دې پات کړی چې خلک نظر را سره یو دی دا یو لوی جرګه چې پاکستان هغه وشي چې د منګ انګورو هیله کوو چې موږ په کورنۍ کې چارو کې د کوم داخله وکړه
ډیر مننه کمل زی صاحب بیرته وروسته راګرځو تاسو ته صفی صاحب تاسو وړاندې د جرګې په اړه انتخاباتي مسایلو ته اشاره وکړه چې انتخاباتي جرګه هدف سو یعنی فکر کوي چې په دې جرګه کې به د انتخاباتي مسایلو ګټه واخیستل شي که څنګه
ګوره که بحث د جرګې زما خو په یاد دی احمد الله علیزی د ولسمشر سلاکارو اغه وختل چې د افغانستان د ستونزو حل په لوی جرګه کې دي د دستي پرمان ورکه غي وشړل منپکی مولا شیر احمد اخون ته پیژنې چې د سناتور انتصابي اغه په سنا کې نیمه د قول چې والله موږ لوی جرګه غواړو ولسمشر په سبا ته پرمان دین عزل صادر کو سره دینه چې د صلاحیت نو باید خبر دوره پوره کړي وای شړ دلته شکونه دادی چې څنګه یو دم ارګ نوی درجه تغییر وکړو او راغو جرګې ته کېناست بل تل چې کوم بحثونه دي د جرګې مدیریت دي د جرګې ګډونوال دي دا ټول هغه څه دي چې د جرګې پر ماهیت پښتنې راولړي د جرګې پر اهداف پښتنې راولړي موږ د نظام مخالف نه یو کمالي سپت په ډېر احترام موږ د نظام جز یو دا نظام زموږ دی موږ د نظام یو ولې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکو چې دغه سي ملي پروسی تاکنیزی کی تبلیغاتی کی کی شخصی
همدا یدا په کوم دلیل باندې کی
دا ګوره دا په دې کی لومړی دوی تا د داوودی صاحب خبرې ورې په پیل کې چې هغه ول ز د والیانو ول سوالانو او د چارو د ادارې نډې راځه ته مننه کوم چې خلکو په انتخاب کې مرسته کوم کړي
په پروسه کې هغه تخنیکی هم
کړي یعنی مرسته کړي سید نو وخت چې والی ول سوال او ادارې امور مستقیما دخیل وي تاسو فکر
کوئ تخنیکی همکاري یاد کړل
تخنیکی همکاري هله صندوق نه و نه کاغذ خلک وندیدل ول چې احمد د زمنګ مشر دي تخنیکی مرسته ته ضرورت نه ولته دا د خلک یعنی په مسجد کې دا کار کیدو په یو کور کې کېد په یو خونځي کې کېد حتی د په وستلو د پولي په سرم کېدل شو دا غ انتخابات نو کوم انتخابات چې مونږ او تاسو ته تلقیقي دا انتخابات دي انتخابات د قانون اساس یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسون حق دی د انتخابات نشو ویل انتصابات کړي او دا انتصابات هم د افغانستان هو د حکومت چارواکو کړي چې هغه والي دی ول سوال دی او د ادارې امور د پخپل د داودی صاحب خبره
تر ډیره د پروسه په ولایتو کې د ولایتي شوراګانو په غاړه
نو ولایتي شورا هم د ولایت د ولایتي ادارې د اثر لاندې د هغه سره په همغږي دا کارونه کړي دي او کاش چې د ودی د ولایتي شورا نوم اخیسته هغه د غدري اورګانونو نمونه واخیستل چې هغه
د ولایتي شوراګانو نمونه واخیستل
یعنی د ولایتي شورا نوم او ولایتي شورا په شکل د اشکال حکومتي اداره ده تقریبا د محلي ادارې د تاثیر لاندې ده د انتخاب پروسه شفافه نه و کوم خلک چې را تاسو وګورئ د لومړي سب کې چې ناست دي کې ته ماته یو سکه سو خلاف چې هغه د دولت ساسټم خلاف ټول هم دي یو ټیم دی یو یو نظر دی یو ډله ده. زه په دې تاسف کوم چې کاش کې چې دته د لوی جرګې نوم نه وي.
نه خو د بل ټیم خلکو خو بایکاټ وکړي.
نه خو لا عقل باید موږ دا انرژي درلودلې دا ولتیا او ظرفیت موږ درلودلې چې خلک هم قانی کړي وي چې دا جرګه التیا ده او راځي اشتراک وکړي. وخت چې ته په خپل د دې توانای نه لري چې د 50% قدرت شریک په جرګه کې شریک نو ته به د وسلواله طالبانو سره ستانه توقع کیدای شي چې ته
فارغوي چې د ټولو لورو ته ورغلي خبري ور سره کړي.
زه دقیق معلومات لرم ته باور وکړې کرام صاحب چې هیڅ څوک په جریان کې نه دي. په نویمه نه نویمه دقه کې صرف یو کارت ور لګلې او دعوتنامه ور لګلې چې تاسو یاد غډونوال یاد ملمه پتوګه دعوت یاست. دا خو د مملکت مهم خلک دي اساسي خلک دي د وطن کې مبارزه کړي سیاست کړي دوی باید پختل شي. زموږ په دې پختنه کې تاوان شي په دې مشوره کې تاوان شي بس ته مشورې ده باید له مشورو یې غاښ شي. زموږ تشویش دلته ده نو چې مشوره نه کیږي بس شخصي کیږي بس تبلیغاتي کیږي نو دلته هغه شکونه چې په خواول یا غنیوي چې په خواوي چې دا به انتخاباتي جرګوي دا به تبلیغاتي جرګوي دا به فردي جرګوي تقریبا هغه سروانه ده. د افغانستان هیڅ مطرح سیاسي شخصیت کغه په کوم ګوند پورې د کاغذات په دغه جرګه کې مونږ تاسو ونیل پرته له استاد صاحب نو ټول د مغه یو ټیم خلکو په هغه جرګه کې ناشتي کدی په خیمه کې کینم دغه یو ټیم ده کپار کې کینم دغه یو ټیم ده ولې زه په دې متاسف يم چې د کاش کې چې د لوی مشورتي جرګې نو
ډیر مننه صافي چې برته راګرځو. کمال زه تاسو خورا سره یاست کنه او صافي صاحب د جرګې د پاره د غړو د ټاکلو مسله یاد کړ چې په زیاتره ولایتونو کې د انتصابي ټاکل شوی دی ان انتخابي نه دی ټاکل شوی په انګرار کې تاسو په جریان کې وای دا مسله څنګه و د خلک د اختیام انتخابي و ټاکل شول کنه دا پروسه یو سنا سره ګډوډ و.
نه تو جناب صافي صاحب تم په درناوي تلته خو واده مشکلات به واده ولایتي ادارې د خانه به یو څه کمی او کاسته وي په دې رابطه باندې. اوس اصل کې اوس خو مسله دایره شوله جرګه دایره شوله اوس هماغه ته که موږ کوم دوستان لرو هغوی ته دغسې میسیج دي ویل کېږي د صافي صاحب کوم دوست پکې وي کوم د ولسوالۍ نه پر به وي وروره په رئیس جمهور باندې غږ وکړه چې دغه فرمایشي نه کې ته ښه سړی یې ته مخلص سړی یې دی هغه ته او دغه جرګه شي ده یو خو هغه دی بدولري یو خو تصویر دی دی هیواد په توران دی کی او خو استدلال دی په کې وشي دا شیونه فرمایشي کوما اوس ته هغه ده دلته مشکلات دی خلق دی او خو به دا نیوکی کوي چې دا فرمایشي ده او دا یو کمپنی هغه ده خو موږ وایو چې کدي تګ منفی فکر نتیر شو مثبت ارخ ته راوګرځي کو نو خیر دې تاسو لري خپل یو نمائنده یو دوست دې یو میسج ولیکي چې وروره تا غلطه فرمایشي مسایلو ته دې راځي نه ما ورکوي او دا جرګه یو انا نوی تو ته د دې طریقه مونږ ټول مسایل حل کوتل کړي دا رسول ته کار پکې وکي واځي رسول ته مزه ورته دې راغای ما کومه هم ته کړې په ولایتونو کې شي وی خو هغه ته به دومره غنه ورکو مونږ تاسو به دومره اعتبار نه ورکو نړیوالم چاري نړیوالم ګوري د خپل شیز نم ګوري دا یو جرګه یو ارزښت دی ملي ارزښت دی دغه لرو خدای ما کړی دغه کارنګ او پیکنه شي دغه راته زمند زویني شي
کمال زه سب تیرو جرګو ته په ولس کولونو کې په کتلو سره د استراري لوی جرګې نه ک سړی رئیس صاحب کی امدا سه د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې له پاکستان سره غړ د سولې غړ مشورتي جرګه د امن جرګه امدار د سولې بل مشورتي جرګه او د امنیتی تړون لوی جرګه د ټولو ته په کتلو سره چې زینی یو شمیر خلکو چې زینی خیوی او زینو کې پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ باندې پاتې شوې دی جرګې پایلو ته سومره هیله مندشته
دلته هیله شته د دې نه مخکې چې امنیتي تړون لپاره د جنابي کړی چې په وخت کومه جرګشي واخه خلکو پریکړه وکړي خو خپل رئیس جمهور ونه منله ونه منله اوس ما هغه افغانستان دی بربادي خو تر روان دی کتل ته د ټول ملت یو رقم کړی او هغه څول وی نو به د رئیس جمهور کمپاین به کې د منځ زی د سمانه لري چې یو نه پاتې یو رقم خبره کې او کچیرته بیا اغه هغه کوله رئیس جمهور دا خپل د لوی جرګه کشیر تخپل کمپاینی مسایل په دې په نه دا تحریم دا به د نور خلکو دومره نه د تحریم کړي لکه خپل رئیس جمهور چې تحریم کا او مونږ دې ته غيودا ان شاء الله نو تاسو به راپورته کیږي هغه د سوري په نور څه ماتم کې لکه توه کیږي یا نور
ډیره نو دا خلک ورته غوي دا خوشبینه بوي هغه نور هیوادونو کې چې کومه غونډه کیږي هغه نور تقویه کوي.
ډیره مننه کمال صاحب. کور ودان صفی صاحب تاسو د جرګې پایلو ته څومره هیله مند یاست؟
یو د خوشبینه بحث، یو د نتیجې بحث چې افغانان سوله غواړي. هیڅ افغان د سولې د بحث مخالف نه دی. اکرام صاحب، موږ سوله غواړو، ولی په سوله سازش، په سوله کمپاین، په سوله ځان طلبي د دې مخالف یو. موږ وایو آی کاش دا جرګه د طالبانو سره د مذاکرې وروسته دایره شوه. موږ د جرګې خلاف نه یو. آی کاش چې په دې جرګه کې د افغانستان ټولو سیاسيونو، ټولو اقشارو برخه درلوده. ولی متاسفانه چې ارګ په یوازې تنهایی په بیړه، یعنی کوشش کوي چې فرد محوري وکړي. د ډیری ملګرو زنه غواړم چې نمونه واخلم. دا اوس ټولنیزې رسنۍ تاسو وګورئ، د ننګرهار نه هغه دوستان چې تللي دي مدني فعالان، هغوی هم دا وایي چې کاملا دلته حکومتي فضا حاکمه ده، دلته هر څه کنټرول دي، دلته هر شی انتصابي دي، هیڅ شی انتخابي نشته. یعنی دا تشویشونه د هغوی وو پرون، نن به څومره، سبا ته به څومره. نو موږ د دې کاهیانن د دې پایلې په ټوله کې هم دا وایي چې افغانان سوله غواړي. نو د دې غږ نه ته ماته وایي چې د افغانستان په کومه ګوښه کې، په کوم ګوټ کې څوک مخالف دی چې موږ سوله نه غواړو. ولی دا بحث بهاله مؤثر وی چې طالبانو سره مذاکره شوې او د مذاکرې وروسته افغانان کې نستلې چې طالبان دا شی غواړي، دا شی راکړي.
طالبان خو بین الافغاني خبرو ته کینی نه،
خو بلاخره به کینی. دا اوس چې د امریکایو او چینو او روسي پر مسکو کې ناسته کړې ده، د همدې لپاره کړې ده. مسکو د خلیلزاد چې بیا دا سفر پیل کړی ده، د دې لپاره کړی چې بلاخره طالبان په خپل سیاسي نفوذ د په شکل د اشکال ودې ته واده راکې چې باید افغانستان د حکومت د استازو سره بین افغاني مذاکرات پیل کړي، د افغانستان د قضیه حل لپاره لار نه لري.
ډیره زیاته مننه صافی صاحب. درنو دوستانو، د افغانستان د مشورتي لوی